د وایس اف امریکا ډیو ټی وی د یو ساته خبری خبرونه د سر ټکی د پاکستان د چاپیریال د چارو وزیر شری رحمان ویلی سیلابونو د هواد او یا پیسه د زمکه باندې ولاړ فصلونه تباہ کړي او افغانستان کې د طالب چارواکو تر مخه په تیرو څو اونیو کې د سیلابونو او زلزلو له امله د 200 پورې خلکو ژوند له لاسه ورکړي. د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور شوه. علي وزیر د کال 2000 نه په کراچۍ کې بندي دی او د وخت د ناروغۍ له کبله په هسپتال کې داخل دی. پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ساحل په خپل جاری شوی راپور کې ویلي سخت کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هیواد کې 2211 ماشومان د جنسي تیریو سره مخ شوي. او طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور هغه خبرې مورزات او له واقعیتونو لري بللي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خصوصا د ښځو او جنکو د حقوقو په اړه اندېښنه ښکاره کړي او طالبان یې د امن په ټینګښت کې ناکامه بللي. قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمیر نور راپورونه مرکه هم اورې موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه یم اشفاق ومن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهه ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې د 10 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې لومړی راپور پلوتا او هغه راپور پاکستان کې د سیلابونو په حق لده. د تیر جون میاشتې راهسې په پاکستان کې د روان په شکل بارانونو او سیلابونو لکبله د پاکستان د چاپیریال د چارو وزیر شیر رحمان ویلی دی چې سیلابونو د هیواد او یا پیسه د ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه کړي دي او د دغه لکبله په پاکستان کې په نږدېو کې د قحط ویرې هم دي. د وایس اف امریکا ډیو رادیو په اسلام آباد کې خبریال رابعه پیر په دغه حق لبانې نور تفصیل توشي به وړاندې. د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې زمونږ همکار نصر الله تویل دی.
دا کم د پاکستان د حکومت لاړه ښه اداره چې دا این ډی ایم اے د قدرتي آفاتو د څار اداره یا د انتظام اداره ده هغه هره ورځ د دغه سیلابونو په اړه باندې خپلې شمېرې خپل پر وبپاڼه باندې خپروي. د هغې شمېرو تر مخه 415 کسان چې دي هغه د دغه سیلابونو له سببه تر اوسه پورې مړه شوي دي او د 2200 څخه زیات کسان چې دي ټپیان شوي دي. دغه رنګه ویل کېږي چې د 6000 څخه زیات کورونه تباه شوي دي او 3.3 میلیونه خلک چې دي هغه اغېزمن شوي دي. دا ویل کېږي چې کومې کروندې چې دي هغه تقریبا 1.5 ایکړه ځمکه چې دا تقریبا 3.3 میلیونه ایکړه ځمکه هغه د دې څخه ځپل شوې ده او دغه په تر ټولو زیات چې دي اوبه اوس هم په سیند کې ولاړې دي. په سیند کې حالات ډېر سخت خراب دي. ولې چې د خیبر پښتونخوا څخه د بلوچستان څخه دغه اوبه چې دي اوس سیند اړخته د تیرې یوې هفتې راهیسې هلته روانې دي او هلته ډېرې زیاتېږي. تر ټولو لوی کمچر چین چې دی هغه کې ډېرې زیاتې اوبه دي او څو ځایه د کټ باوجود هلته اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. او دا کوم اعلی وزیر دی د سیند هغه ویلي دي چې د درې میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې به لږي چې دغه اوبه به ویستل کېږي. ولې چې اوبه په مختلفو ځایونو کې ولاړې دي او د دې له سببه چې دی رنځونه ډېر زیات خوره شوي دي. ملیریا، ډایریا او ورسره کوم د موسمیاتي د ماحولیاتي وزیر چې د ماحولیات وزیر شیرین مزدور شیرین رحمان هغه ویلي دي چې ډېر زیات د ډینګي کوم تبه چې دا د مچرو له سبب دغه ډېره زیاته شوې ده او تقریبا کوم د سیلاب ځپلې خلک دي 50% چې دی هغه د دغه له سبب اغېزمن کېږي. دا یو ټولو لویه مسله ده او د دې سره د بیان نشته. د خلکو ضرورتونه ډېر زیات دي چې ټول خلک خپل د کورونو څخه بهر پر میدانونو باندې اکثره ناست دي او غوښتنې کوي چې زر تر زر دغه اوبه وویستل شي چې دوی خپل کورونه خپل ځای بدل ته عمل.
نبی کربی په دې سختو حالاتو کې چې څنګه تاسو بیان کړل په دې کې د ملګرو ملتونو چې کم سر منشي وو هغه د پاکستان دوره کړی و او د امریکای هم امدادونه پاکستان ته زیات ورکړي دي. نور په دې اړه باندې څه ویل کیږي چې کم کم هیوادونه دي چې د حکومت اداري دي چې د پاکستان سره مرستې کړي؟
جی بالکل، د پاکستان کم اوشتنی چې سی وی بیا د ملګرو ملتونو سره منشي چې پاکستان سره بلې او دا غي د اوشتنو په نتیجه کې په بلا دي له بادونو څخه د مرستې روانې دي. امریکا د 500 ملیون ډالر د مرستې اعلان کړو، یو ار د دې څخه مخکې 30 ملیون ډالر او 100 ملیون ډالر او زیاتې کوسو په مجموعي توګه 30 ملیون ډالر اعلان شوی دی. او د بهرنیو چارو وزارت چې کوم شمیرې خبروي لس الوتکې چې د امریکا څخه تر اوسه پر پاکستان ته رسیدلې دي. پاکستان ته د قطر، اردن، متحده عرب امارات، چین او د دې سره ازبکستان او یونیسف، یونیسیار، د ډبلیو ایچ او د ټولو کوم الوتکې چې دي هغه 2 اتیا ویل کیږي چې تر پرون د کور را رسیدلې وي او نن هم 2-3 داسې الوتکې دي چې هغه را روانې وي. دا ټول حالات چې دي هغه د ټول مرستې چې دي هغه کیږي او د دې سره به د ستر چین د څلور سوه رمبی اعلان کړی دی، 500 ملیون ډالر چې دي دغه هم اعلان کړی دی، متحده عرب امارات هم اعلان کړی دی او دغه مرستې چې پاکستان ته روان دي. خو اوس دا ویل کیږي چې دغه مرستې چې دي هغه ټول سین اړخ ته روان دي. مصدسی خبرونه هم مخې ته راغلي چې خلکو د شکایتونو درور چې باید خبر پښتونخوا ته، بلوچستان ته او جنوبي پنجاب ته هم د مرستې ولېږل شي، ولې چې هلته هم بارانونه سیمو ډېر زیات نقصانونه شوي او اوس د حالت پر سیند باندې روان دي.
په افغانستان کې د قدرتۍ پتونو د نظم ادارې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې په تیرو 2 اونیو کې د سیلابونو، بارانونو او د زلزلو له کبله د مرګونو شمېره تر 200 پورې رسیدلې ده. د وزارت چارواکي زیاتوي چې د خلکو پسلونه او ساروي هم سیلابي اوبو له ځانه سره لاو کړي دي. طالبان وایي چې دغه خلکو سره ابتدایي مرستې دوی کړي دي او غواړي چې نړۍ ورسره هم کومک وکړي. دی وایي چې زپلشوی خلکو سره دی پورا هڅه کوي چې دغه مرسته غیته ورسی، خو دغه زپلشوی خلک وایي چې دوی تم راستي په پوره توګه باندې نه رسیدلی. د پیښور نړۍ وړي خبر یا له درزاق نور تفصیل تاسو ته راپور کوم دی.
په افغانستان قدرتی په خطا د رسیدو وزارت نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د پشکال، بارانونو او سیلابونو له عمله د کاپیسا، پروان، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر او د پکتیا په ګډون په مجموعي توګه 21 ولایتونه متاثر شوي دي. په هیواد کې د قدرتي پیښو له عمله رامنځته شوو تلفاتو په اړه د یاد وزارت ترجمان محمد نسیم حقانی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
د هیواد په مختلفو ولایتونو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا ورسته کونړ کې هغه زلزله وسوه، د دغه طبي پیښو له عمله زموږ 200 هیوادوال په شهادت رسیدلی دي او د 215 څخه زیات کسان هغه زخمیان شوي دي. د دغه سیلابونو له عمله د 2000 څخه زیات کورونه تخریب شوي دي، البته په بشپړ او نیمه ډول، او د زیر زره جری په څخه زیاته زراعتي ځمکه او مختلف فصلونه د سیلابونو لامله هغه تخریب شوی.
د وزارت نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه یو هفته وړاندې په افغانستان کې راغلي زلزلې له امله په کونړ ولایت کې شپږتنان مړه شوي، 12 جوبل شوي او 8 کورونه ویجاړ شوي دي. معلومات زیاتوي چې دغه قدرتي آفت له وجې په ننګرهار کې 13 تنان جوبل شوي او 13 کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار سپینغر ولسوالۍ اول خان شینواری وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د پشکال بارانونو له وجې د کور دوه کوټې ویجاړې شوې، خو لا تر دې دمه کم ډول مرسته ورسره نه ده شوې.
خدای شته ټول شیان ته اړتیا لرو، خوراکي موادو ته اړتیا لرو، د کورم دغه سرپنا چې خرابه شوې ده دا بهش بیرته مونږ ته آباد کړه، د کور لوښي سامان ټول د منځه تللی، قرضدار یو دی او بل نن پیسې راخېستې دي. خدای شته رو راچی سوکم نه راغلی، مونږ بیا لاړو ولسوالۍ کې مریضه واچا ولت په انتظار وی چې مونږ سره مرسته نه وکړې په دې برخه کې.
خو بیا قدرتي پی خو ته د رسیدو وزارت مرستيال مولوي شرف الدین مسلم او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي لومړی مرستې خلکو ته رسولې شوې دي او کم خلک چې نور مرستو ته اړتیا لري د هغې په اړه یې ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده.
د دوی شکایت په دې نه ده چې اسلامي امارت موږ سره دا امکان نه دی کړی، بلکې شکایت یې په دې دی چې کور خیمې ته ضرورت دی چې باید 15 خیمې ورکول شي د سرپناه لپاره، موږ درې ورکړې، دوی 15 غواړي. البته داسې به وي نور هغه کم کومکونه چې دوی کم غواړي په دې سرپناه مثلا خیمو کې گزاره کوي، اوس جمعې ته روان دي، نو دغه گزاره په دې کې آینده نه شي کېدلی، د میاشتې پورې بله گزاره وشي. دا هم د دوی یو شکایت دی چې باید د دې شکایت راپسي او باید ملل متحد او نړیوال ټولنه دې ته متوجه شي. موږ غوښتنه هم کړې ده او په موسیخ پله هغه خپل سروي روانه دی، واندازه کوم کومه موسیقي کوي.
د وزارت نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ راپدی خو د سیلابونو او وورو خویدو په نتیجه کې 1521 تنان مړه شوی او د 297 نور جوبل شوی دي. معلومات زیاتوي چې تیر یو کال دوران د دغه قدرتی په خولوجي نږدې 40000 کورونه ویجاړ شوی او شپږ لکه جیربه د کروندیز مکه تخریب شوی ده. عبد الرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیخور.
ڈیو سروسی
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی خبرونه ته غوږی یی. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د کابل سیمه څخه د غلطه کې د امن کمیټې یو مشر ادریس خان سره د نور پنځو کسانو سره د پنځه کسانو د دې غلطه کې په یو بمی چودنه کې وجل شوې دي. په دغه کې دوا پولیسان هم شامل دي. یادونه درکو چې څو ورځې وړاندې ادریس خان د سوات په سیمه کې د طالبانو یا د وسلوالو د موجودیا پر ضد باندې احتجاجي مظاهره هم کړې وي، داغي مشري کړې و. په دغه حق له باندې تازه تفصيل لپاره یا تازه معلوماتو لپاره موږ سره د ډیورې خبريال ریاض حسین دا وخت ملګری دي. تفصيل دغه نه اخلو. ریاض حسین، استړي مشه په خیر اخلي.
ډیر مننه اشفاق صاحب، مهرباني جی.
مننه تاسو ریاض حسین، دغه پیښه کې پوره تفصيل زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی اشفاق صاحب، څنګه چې تاسو په خبرو کې وی د تحصیل کابل چې کوم علاقه ده باره باندې، دغه ادریس خان چې کوم د امن کمیټې مشر وو او تاسو په خبرو کې چې دی په دغه احتجاجونو کې برخه هم اغستې وا، او وړاندې چې کوم عملیات شوی یا وړاندې چې په سواد کې کوم اوستوال راغلی او په هغه وخت کې هم دوی د مخالفت کړي وو. دغه پیخه چې دنو دغه په باره باندې کې هغه وخت را مخه تراغله کله چې ادریس خان سره د خپل محافظینو دی واپس خپل کلی دغه باره باندې تروانو، ادي راغلی او منګورې ته د تقریبا د ماخام ټیم چې دی واپس خپل کور تروانو، او پولیس دا خبر مني چې دغه تکي د سړک بمی چاودنه واچې کوم تا خو سخته بم وي آی ای ډی وته وي هغه چاودېدل دی، او د ریموت کنټرول په ذریعہ باندې د هغه ورستو د هغه گاډي چې دینو هغه په مکمل توګه تباه شوی دی. په دې کې ادریس خان د امن کمیټې مشر، د دوه محافظین، دوه پولیس کارکونکي او دوه عام وګړي چې د دره عملګری وو هغه هم وجلی شوی دی. پولیس دا وی چې دغه کم ملشوي کسان دي د سیدو شریف هسپتال ته منتقل کړی شوی دی، او په سیمه کې پولیس چمتو کړی شوی دی او د پلټنې کار هم روان دی. اشفاق صاحب، د دې پیښې وروسته بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه باندې د افسوس څرګندونه کړې ده، او د پولیس مشر آی جی پی ته هدایت ورکړې دي چې زر تر زره د هغه نه جواب وغوښتل چې د هغه د جواب وغواړي، او بل دا خبره هم کړې ده چې کم کسان وجلی شوی دي دوی ته به پوره پوره انصاف ملاويږي. اشفاق صاحب، د سره سره نن هم په دغه سیمه کې یو بل پیښه شوې ده چې په هغه کې ویل شوی دي د تحصیل مټه د مټک چې کوم تحصیل دی په هغه کې د یو شخصي موبایل کپنې و کسان چې پکې یو انجینر هم شامل دی هغه نامعلوم وسلوالو تختولی دي، او د هغه نه یې سلس کړه روپیه چې دینو هغه ډیمانډ کړی دی، غوښتنې ته کړی ده. د دې سره سره بیا تاسو دا هم وایم چې سوره دی وړاندې په سواد سیمه کې د سی ټی ډی په تانه کې یو رپورت هم درج کړی شو، یو تن تختول شو، او دا هغه نه نامعلومه کسانو س یو کوټ روپیه چې دینو هغه غوښتنه کړې و چې دغه پیسې راولېږي. خو د دې دا اوس چې کوم ورسته کې دا کومه پیښه شوې ده یا د دې وړاندې چې کومه دغه پیښه شوې دي د دې ذمہواري طرف ته پوری چا په خپل غاړه نه ده اخستي. د دې سره سره اشفاق صاحب په خیبر پښتونخوا کې نن نور هم د تشدد پیښې رامنځته خسته شوی دی په کوهارت کې چې دینو په پولیس باندې لاسي بمی بریچ شوی دی په هغه کې د ایس ایچ او په شمول درې د پولیس کارکونکو چې دغه جوړ شوی دی او هغه هسپتال ته منتقل کړی شوی دی دغه سي د پاکستان پوځ او ویان د اداره چې کومه د ایس بی آر هم یو رپورت جاری کړی دی په هغه کې دی ویلي دی چې په فورمه کې د وسلوالو لخوا پاکستانی پوځیانو باندې ډزې شوی دی په هغه کې درې د پولیس د پوسټ کسان چې دینو هغه هم عمل شوی دی او ژوند له لاسه ورکړی دی او د دغه پیښې ذمہواری بیا وسلوالو په خپل غاړه هم اخستل دی
ریاسین پسواد کې پسواد کې د دې تازه او پیښو چې د نن کمې شوې دي و کسان تاسو وایي چې د یو موبایل شخصي کمپنی د دغه کسان تختول شوې دي او لس کروڑ روپۍ دغه نه غوښتنه شوې ده او د ادریس خان په حواله باندې هم تاسو دغه معلومات اوریدونکو ته ورکړل دغه وو کسانو د تختول کېدو پر ضد باندې دغه لته کم اف آی آر درج شوې ده او دا چې د حکومت له خوا کم داسې ګامونه خسته شوې د غی ذکر شوې کنه
تر اوسه پورې د دې په ضد باندې اف آی آر نه درج شوی خو ذریعہ دا وی چې ذریعہ دا کنفرم کوي چې دغه کسان تختول شوی دي خو پولیس په دې حق لا د دې خبرې تصدیق نه دی کړی اشفاق صاحب د دې سره سره تاسو ته لک شانتي ورستو کلاړ شو یو میا شوړان دی په مټ تحصیل چپریال کې په پولیس ثانه باندې یو بریټ هم شوی او په هغه کې صدا سي یعنی زیان چې دینو نو رسیدلې او د هغه ورستو بیا داسې واقعیات راغلي وو په سوشل میډیا باندې داسې ویډیو سپارښل وو چې په هغه کې د پولیس افسران او د پاکستانی پوځي افسران چې دینو هغه هم تختولي شوی وو او لیدل کېدل په دغه ویډیو کې چې دغه ډی سپی په هغه کې یو د پولیس ډی سپی چې کم دینو هغه جوبل شوی هم وو او د هغه ورستو بیا پولیس د خیبر پختونخوا پولیس او د پاکستان پوز دا خبره منلې هم وا چې د افغانستان سره په کولا بیا د چکم د مټه تحصیل کم غرونه دی او په دغه کې د افغانستان د لارې داسې وسلوال راغلي دي او د غرونو په سوق باندې هغه موجودګی لري خو دوی دا ویلي وو چې چاته به هم د امن خرابولو اجازه نه ورکو دغه یو خبره هم د اوریدونکو ته یاد کوم چې د دې وړاندې په کال 2009 کې چې کوم عملیات شوی وو پاکستانی ځواکونو عملیات کړی وو هغه دغه داوا کړی و چې د سواد سیمه چې دغه هغه د وسلوالو نه خالی کړی شوی ده او په دې کې اوس امن چې دغه هغه پردې شوی دي او تر اوسه پورې په دې کې داسې کوم واقعات ډیر کم مخې ته راتلل خو اوس دا یو ځل بیا په دې کې اضافه شوی ده
ډیر مننه ریاض حسین تاسو
ډیر مننه مهرباني جی
د فاټا ریسرچ سنټر تر مخه چې کوم یو د سړنې اداره ده وایي چې په پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ پیښې سوا شوې دي او دوی وایي چې و نوی پیښو کې د یو نیم سلو نه زیات کسان وژل شوې دي. دا پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د رسبندۍ اعلان شوی دی. سیړونکي دا پیښې د رسبندۍ سرغړونه بلي او وایي چې داسې ښکاري رسبندۍ ختمه شوې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن د پیښور نه وړاندې کوي.
په قبایلی ضلعو کې د بدامنۍ د پیښو کې د یو سل پنځوستو نه زیات وژل شوي تنانو کې پنځه څلوېښت د امنیتي ادارو غړي څلور څلوېښت ځایي خلک او د پنځوستو نه زیات وسلوال شامل دي. په دې درېو میاشتو نه زیات وخت کې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندیزو او مذاکرات روان وو خو د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه راپه دې خوا طالبانو په قبایلي ضلعو کې د نهه بریدونو ذمهواري په غاړه اخیستې او وای د بریدونه په خپل د پاکي کړی دی. د 2 سپتمبر نو وړاندې د شوی بریدونه ذمہواری پاکستانی طالبانو نه دی منلی.
نو یو ځل بیا مونږ ته لاګي چې د کشاله هغه طرف ته روانه ده لکه څنګه مونږ 2001 نه پس فاټا کې کتو زمشد فاټا اوس حکومت ده اوس بیا سکم دا هغه صورتحال غمبیر کیږي. تاسو ته بیا دی په کوکی خیل قبایل یا هغه د خبر ایجنسی قبایلو تم ویل شوی دي ځنه علاقو نه تاسو وزي بل طرف ته سوات کې څه کوم دي د طالبانو مختلف رپورټس عزیز الته کې اغي راغلي دي خلک کنډاپ کوي هم د کشان څه کوم د وزیرستان کې د ټارګټ کلین خبرې رواني دي.
د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په اکتوبر کې مذاکرات پیل شوی او اولنې دزبندي د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې و. دا د روان کال د مئی د میاشتې په اخر کې د قبایلی ضلعو او د ملکن ډویژن مشرانو جرګې افغانستان کې د ټي ټي پی سره ولیدو او دغه روستو ټي ټي پی د نامعلوم وخت پورې د ځبندي اعلان کړه چې د 2 سپتمبر پورې طالبانو کوم ځمواري نه و منلې. روستو ځمورو منلو سره ټي ټي پی ویلي دا یې په خپل دفاع کې کړی دی. طالبانو حکومت دواړه وای چې د ځبندي لا هم نه د ماته شوی. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب روانې وي. خوسیونکو وای د بریدونو زیاتې دو او ځمورو اخیستو روستو ښکاری چې د ځبندي په عملی توګه ختم شوه.
دا کم اوس نوې انسرجنسی روانه ده. کومونګ وګورو د نن یو پلس کال مخکې چې دا انسرجنسی رااله نو مونږه پولیټیکل اکنامیک او عسکري حواله سره دا نه مضبوطو چې مونږه دغه خراب کړو. او که خدای نه کی دا یو ځل بیا رااله نو مونږه اوس مثال داسې لکه چې مونږ اوس په زیرو مخکې په یو 10-20% په زیرو ته وسو. اوس که زیرو باندې نو مونږه اوس ماینس ته ځو که هغه په کم حواله سره وي.
د مذاکرات وروسته د خبر پښتونخوا ځای خلک وای په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل شوی دی. د دې په ضد په قبایلي ضلعو دیر سوات او پېښور کې د امن په نوم جرګې او احتجاجونه شوي دي او په دغه کې غوښتنه شوې چې حکومت دې د وسلوالو مخه ونیسي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
قدر من اردن کو دا ډیوه ټی وی دی. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې مخالفه ګوندونو په صوبه کې د وسلوالو په موجودیا باندې سخت اندېښنې څرګند کړې دي او په صوبایي حکومت باندې یې نیوکه کړې دي. دی صوبایي حکومت ته په وینا کې په خبرو کې ویلي دي چې صوبه دوی د وسلوالو ډلو په لاس ورکړي ده، خو صوبایي حکومت دغه داوی رد کړي دي او وایي چې چرته هم وسلوال موجود دي هلته پوس خپل عملیات کوي. د ډیو رادیو خبريال عثمان خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې پر مهال اپوزیشن صوبه کې روان د بی امنۍ په صورتحال سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې ورځ تر بلې د امن وضع خرابېدو په لور روانه ده. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني لیډر سردار حسین بابک وایي حکومت دومره جرأت نه لري چې په بی امنۍ قدر خبر وکړي. وایي د حکومت د کړو وړو نه داسې بریښي چې صوبې د یوې پالیسۍ لاندې ترخګرو ته سپارلې ده.
یو وزیر په دې خبر کوي دا غني نه چې د دې سلورو کړو عوامو ته به حکومت سوئی هم راهنمایی به کوي، گائیډنس به کوي، هدایات به ورته جاری کوي. خاموش دی په کولا توګه، یعنی غیر اعلانیه زموږ صوبه طالبانو ته حواله کړې ده. زدا ویلې
د خیبر پختونخوا اسمبلی جنډکی په صوبه کې د سکیورټی صورتحال نقطه تر ټولو اخیره خوده شوې وه چې کله مخالفو پارټو په خراب امنیت خبره شروع کړه نو ایوان کې د حکومتي ګوند غړي د نش برابر پاتې وو او د اپوزیشن سوالونو ته جوابونه ونه وایل. خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن د خراب سکیورټی صورتحال په اړه تورونه ردوي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی سیپوای صوبه کې چې چرته هم د قانون سر ونه کیږي پولیس او اړوند ادارې د هغې پر ضد چټک ګامونه پورته کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مکمل پالیسی دا مونږ د سکیورټی باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه کوو. زمونږه په صوبه کې چې کم ځای کې هم د قانون خلاف معمولی غونډې خلاف ورزی کیږي پولیس هم اکشن علی، فوج هم اکشن علی، لا انفورسمنت سمرې ادارې دي ټول باقاعدګه سره سوئفت اکشن علی.
روانه میاشت سپتمبر 2 منیټه را په دی خلا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان نجلی د دیارلس وسلوالو پریدونو ذمہواری په خپل سره اخیستی ده. سیړونکو او خبريال طارق وحید وای د پاکستان تحریک انصاف د پالیسیونو د خبره سرګند ده چې دا تر هغه ورو بیا په ځانګړي توګه ټي ټي پی لوري ته همیش نرمي پالیسي ساتلی نو ځکه دلته هم صوبایي حکومت د امنیت پاړه ښکارا پالیسي ورکولو نه ډډه کوي.
دا ویل کی بلګاری د بیاناتونه د غیر پالیسونه اقداماتونه را ثابت دي چې اغي د ترهګری او بیا په خصوصي توګه باندې چې کوم ټي ټي پی دی کالنم ټي ټي پی دغه حواله سره د نرمه غوښه لري په ځړه کې کولاو خبره نه کوي. نو هم دغه وجه ده هغه د جمعات چې کوم پالیسی ده نو لازمی خبره په دې وخت کې پی ډی ای په حکومت کې را پخې په پښتونخوا کې نو هغه د پارټي پالیسی چې کوم دا هغه اوس د حکومت پالیسی ده.
سیړون کې وای په ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونو کې ډیره توندی راغلي او وسلوال یو وار بیا پیاوړی شوی. وای حکومت د وسلوال پر ضد جدي ګامونه وانغستو نو یو وار بیا به د سوبي امنیت د پخوا په شان خراب شي. عثمان خان وای سپ امریکا ډیوا پیښور.
VOA دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساټا په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدلې شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساټا
د پیسو د غیر قانوني لیندین او د ترخګرو سره د مالی مرستو د سار نړیواله ادارې اف ا ټی اف ځلی ادارې ایشیا پیسیفیک ګروپ ویلي دي چې د غیر قانوني لیندین د مخنیوي لپاره د پاکستان هلې ځلې موثر نه دي. ادارې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ په څلوېښتو غوښتنو کې په اته دیرشو باندې عمل کړی دی. سیړونکو وایي پاکستان تمه لري چې د اکتوبر په میاشته کې به د ادارې د خوا د مشکوک هیوادونو د نوملړ څخه لرې کړی شي. په دغه حق لبانې د لیور ډیو خبریال ربیا پیر نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د غیر قانوني لندن د څار ادارې اف ای ټی اف په سیدنی کې دفتر د ستمبر په دویمه نیټه د خپلو سیمایزو خوړو د درجه بندۍ په اړه تازه رپورټ خپور کړی وو چې پکې ویل شوی و پاکستان د اړتیا وړ یوولس ټکو کې یوازې پر یو ټکي موثر اقدامات کړي. د دغه ټکي تر مخه پاکستان په نړیواله کچه د مناسب معلوماتو، مالی استخباراتو او شواهدو په اړه همکاري کوي او د مجرمانو او د هغوی د اساس سو په ضد عملیاتو کې اسانتیاوې برابروي. خو په داسې حال کې چې په اکتوبر کې د فرانس په پیرس ښار کې کېدونکې د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وستو یا نه وستو پریکړه کېدای سي. په هیواد کې د بحث رامنځته شوی چې آیا دغه نړیوال اهداف په مکمله توګه نه ترسره کول به د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وستو پر عمل خو به اثر ونه لري. په دې اړه د اقتصادي چارو په ستر جرنالیسټ خلیق کیانی وی او ای ڈی و سره خبرو کی وای
اپنا مارکنگ سسٹم ہے، وہ جو اس کے اپنے ایکشن پلان تھے وہ الگ میکانزم ہے.
ایف ای ٹی ایف خپل یو عمل پلان لري چې یو جدا میکانزم یې دی. دغه نړیوالی ادارې پاکستان ته یو ځل د وویشت او بیا د ودیش ټکو عمل پلان ورکړی وو چې پکې پاکستان شاوخوا پر ټولو عمل کړی او دغه یوولس اهداف یو متوازی نظام دی چې پاکستان ته پکې د وخت سره پرمختګ څرګنده ولوي. نو هیله لري چې د دغه اغیز به پر هغه تکنیکی عمل پلان پر نوسی چې پاکستان ترسره کړي. د متواتی رپورټونو تر مخه د غیر قانوني پیسو د لندن د څار ادارې اف ای ټی اف پنځلس کسي زړډلې د اګست د نهه ویشتمې نیټې څخه د ستمبر تر دویمې نیټې پورې د پاکستان سفر کړی او د تراګرو د مالی مرستو د تړلو او غیر قانوني لارو پیسو لیږلو په اړه د پاکستان له اړخه پورته کړل سوي ګامونو جاج اخیستل شوی و. د کال 2018 راهیسې د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې د پاتې کېدو له امله پاکستان د نړیوال پانګونو څخه محرومه پاتې شوی او د هیواد اقتصاد ته هم زیان رسېدلی. اقتصاد پوه پروفیسر عبدالشکور وی او ای ډی و سره خبرو کې وایي
یو اړخ داسې پاتې شوی دی چې هغه باندې د اف ای ټی اف هر وخت فشار وي. ما خیر ملن هغه کې به کار لا ډېر زیات پاکستان ته پاتې وي، خو که اف ای ټی اف موجوده کې یا کرنټ کې داسې وي چې مطمئن وي، ما خیر بیا امکان دی چې پاکستان د دغه لیست نه وځي.
دوی زیاتوي کچري د پاکستان نوم د دغه نوملړ څخه وبستل سو نو په اقتصادي کچه د نورو هیوادونو پانګونو ته لاره پرانستل کېدای سي. د تراګري د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د څار ادارې اف ای ټی اف تیر جون په میاشت کې د پاکستان نوم خړ فهرست څخه د وستلو اشاره هغه وخت ورکړې و کله چې دا خبره مخې ته راغلې و چې پاکستان د اف ای ټی اف په ودیش ټکو عمل پلان ترسره کړی دی. د جون په میاشت کې په جرمني کې د اف ای ټی اف غونډې څو ورځې مخکې د پاکستان د تراګري په ضد عدالت ساجد میر ته د تراګري د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل په تور کې سزا اورولې و. پاکستان په دې ورستیو کې د جماعتو داوا اساسي هم منجمد کړي او د ډلې مشر حافظ سعید ته د تراګری په ضد عدالت د تراګرو د مالی مرستو په تور کې سزا ورکړې او نوموړی د وخت په جیل کې دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او راځو د پاکستان د سیاسي چارو په حق لا دی یو راپور په لوتا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند وایان فواد چودري د مسلم لیگ نواز ګوند د مرستیالي مشر مریم نواز باندې تور لګولې دی چې نوموړي د عمران خان خلاف مذهبي کار استعمالوي او په دې اړه دوی عدالت ته د ورتلو اراده لري. نور تفصیل ډیو ریډیو خبريال فیرولا شاه څخه د اسلام آباد نورو.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ګون مرستیال مشر مریم نواز ټویټ کړو عمران خان د خپل ناوړه سیاست او دروغ بیانیې ته وده ورکولو لپاره د دین نوم کاروي. مریم نواز په ولس باندې غږ کړو د دغه شیطان خپل ځان او پاکستان بچو ساتي. تحریک انصاف تور لګوي د مریم نواز دغه ټویټ د وروستو عمران خان په ضد د مذهب سوکاوي په تور کاروایۍ لپاره ټویټر باندې باقاعده کمپاین چلیدلې او زرګونو خلکو د دې په حق کې رائے ورکړې ده. د انګریزي جبر وسپاړه ډان د تحریک انصاف ویان فواد چودھری د خپل وای د مریم نواز بیان د زغملو وړ نه دی او تحریک انصاف دغه بیان په ضد عدالت ته رتلو پریکړه کړې ده. هم تیر ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت فواد چودھری تور لګولو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او مریم نواز د عمران خان د وجلو منصوبه جوړه کړې ده. د فواد چودھری تورونو ته خبرګون را معلومولو لپاره مرکز کے واکمن پی ڈی ایم ویان د جمعیت علماء اسلام فرید علی حافظ عبداللہ سره د وی او ای ڈی ودا رابطو حسین ناکام شوی دی. خوشیلون کی امتیاز عالم د ملکی سیاست مداران لخوا د یوبل په ضد مذهب کارڈ استعمال اول ډیر خطرناک بولی.
عمران خان خود اتنا زیادہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور لا علمی کے باوجود وہ اسلام کی نئی تشریحات شرک کی تقریر.
اغول د مریم نواز بیان د عمران خان لپاره خطرناک ثابتې دلی شي. خود امتیاز عالم په خبره د دوی لوی ځمواري په خپل په عمران خان هم راضي. امتیاز عالم په خبره د زکه چړومبه په خپل د کار عمران خان پیل کړو. مرکزی وزیر احسان اقبال هم په عمران خان باندې حساس مذهبي معاملاتو کې لنجمنه خبره کول او تورونه لګول دي. د دې ترڅنګ هم د واکمن مسلم لیگ نواز ګون په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د دفاع وزیر خواجه آصف د فوز نو سر لخر ټاکلو په معاملات عمران خان بیان رد کړی دی. عمران خان ویلی دی کو پی ڈی ایم نو انتخابات اعلان وکړي نو هغه بیا دې ته تیار دی چې جنرل باجوه د سوکې بیا دې وغځول شي. د دفاع وزیر خواجه آصف زیاته کړی د فوز نو سر لخر ټاکل د حکومت ذمہواری ده او دا چې د دوی حکومت به خپل ذمہواری سر تر رسوي. د فوز سر لخر جنرل قمر جاوید باجوه د سوکې بیا روان کال نومبر میاشت کې پای ته رسي. پیر ولایت شاه، وای سوف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د جنوبی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی علی وزیر هغه د تیرو دوو کالو راهسی په کراچۍ کې په زندان کې پروت دی. د نوموړي په څلورمه مقدمه کې نن ضمانت منظور شوی دی. د ډیوا رډیو خبریال فضل عزیز په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن د نهې سه شنبه په ورځ ویډیو ته ویل د ترهګرۍ ضد دولسم نمبر عدالت کې د علي وزیر پر ضد د سلورمی او معلومی ورستۍ مقدمې د ضمانت په خوا سوریدنه وشوه او عدالت یې د 100,000 روپو په مچل کې سره ضمانت منظور کړو.
د علي وزیر په سلورم کیس کې عدالت د ضمانت باندې د خوشي کون کې حکم جاری کړو. دا یو کیس سلورم پاتې او د وسه پورې چې سم ښکارا کیسې ستي پس په دې کې عدالت چې کوم ضمانت او مچل کې جمع کول حکم ورکړو. کړه ده دې سلور واړو کې سونو کې چې آغا مونږه مچل کې جمع کو هغه نه پس بیا علی وزیر د خیره خوشش
نو مول زیات کړه د علی وزیر پر ضد په کراچۍ کې د سلورمه معلومه مقدمه وا چې ضمانت پکې وشو او اوس به ضمانتونو د مچل کو د عمل پوره کېدو وروسته علی وزیر خوشحالي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د علی وزیر او دوه نورو غړو د ضمانت په منزورۍ خپل ملګرو ته مبارکي ویلې ده علی وزیر ته چنن په کومه مقدمه کې ضمانت ورکړی شو دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په بورډ بیسن تانه کې درج کړل شوې و پرون په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي وو ناروغه بندي او موجوده ایمنه علی وزیر د پسندستي توګه خوشې کړی شي علی وزیر د ناروغۍ له امله د جمعې د ورځې 9 ستمبر نه د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل دي درملنه روانه ده د ډاکټرانو په وینا هغه ته د خېټې د درد مسله ده او معاینې روانې دي چې د درد علت معلوم کړی شي د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي د پرون راهسې د علی وزیر صحت یو څه ښه دی او تقریبا ورته کم شوې دي خو چې ټیسټونه وشي نو د هغه وروسته معلوم شي چې هغه ته څه مسله ده بیا به پوره علاج کولای شي د پی ټی ایم د کراچۍ یو غړی سیف الله چې د علی وزیر سره په روغتون کې دی وایي
علی وزیر چې دی کوم انټرساونډ او سړي سکینې پرون سوې دي نو نن سلور 15 بجې به تقریبا ما ځګر رپورت راځي فاینل لاغه نه بعد به بیا د ډاکټران خپل رائے ورکړي او د وځي سیات تسلی بخښتي بل
علی وزیر د کال 2000 د کراچۍ د سورا بورډ په مقدمه کې په پیښور کې نیول شوې او کراچۍ ته راوستل شوې وو او چې په دغه مقدمه کې په بن کې وو نور درې مقدمه پسې راوستل شوې وي کال 2000 په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړې وو د دین علاوه د کال 2013 په بل مقدمه کې د سین های کورټ او د کال 2019 په یو مقدمه کې د ترهګرۍ ضد 15 نمبر عدالت علي وزیر ته ضمانتونه ورکړې وو فضل عزیز وی وی ډیوا کراچۍ
قدرمن اردوونکو د ډیوا د ټي وي خبرونه لا هم دوام لري طالبانو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور هغه خبرې مورزانه او لا واقعیتونه لري بللي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خصوصا د خزو او د جینکو د حقوقو په اړه باندې اندېښنه خوډلی و او طالبان یې د امن پټینګخ کې ناکامه بللي وو په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمد علي وړاندې کوي
په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالاتو د جاج اخستلو لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي رپورتاج ریچارډ بنټ د بشري حقوقو شورا ته په خپل وینا کې نوموړي هواد کې د بنیادی تبدیلو راوستلو غږ کړی بنټ ویلي دي چې افغانان په یو داسې بشري کړکیچ کې راګیر شوی دي چې ښکاری کې نړۍ یې د حل کولو کې بے اختیار ده
د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو حقونو انتهایی کچې تراکمول د مخالفینو او نقادانو خلاف هدفي ګامونه پورته کول او د رای پر ازادۍ بندیزونه د امریت نقشې نشانی دي
د شورا غونډه ته یو شمیر افغان مرمنو هم وینا کړی ده د بشری حقوقو فعاله محبوبه سراج هم غونډه ته ورغلې و
زه د هغه په وړاندې سمانی نه لرم یوازې زنه مونږ ټول دغه حیوان ټولې زنانه مونږ سه حیثیت نه لرو هغه یوازې مونږ ته وګوري او بس دغه هم رسم مونږ حیثیت ته زمونږ شتون ختمول شي ته نه پوهیږي چې د خپل وجود د ختمېدو احساس څه دی زه شتون نه لرم
مرمن سراج اول چې افغانستان کې ډیر شین پټ ساتل کیږي او بیا په کوم ډول چې په سماجی وې پانو خبريږي دا یې جربي ځکه غواړي شورا دې د بشري حقوقو د سرغړونو د سر د پره یو خپلواک میکانیزم اختیار کړي
یوازې خدای ته پته ده چې څه قسمه ظلمونه د نظر پنا کیږي خدای ته پته ده چې کوم قسمه ظلمونه نه ریپورت کیږي یوازې خدای ته پته ده او زه غواړم چې دا راخکار شي ځکه چې دا سمه خبره نه ده نړۍ دا سمه نه ده مهرباني وکړئ او په دې اړه یو څه وکړئ
تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو را په دې خوا د نجونو زیاتره سیکنډري یا د سانوي زده کړو د کچې سکولونه تړلې شوې دي طالبانو شمنه کړې وي چې سږ کال د مارچ په میاشت کې به دا سکولونه خلاص کړي خو بیا د خپل ویناو په شاشول د بشري حقوقو لپاره مرستيال مشر ال زي برنس کاریس غونډه ته وویل چې نږدې اتنیم لکه جنکو په افغانستان کې سکولونه پرې خودلې دي په داسې کولو سره دوی په کوچني عمر کې د ودونو د جنسي او معاشي زورونه د خطر سره مخ کېدل شي طالبانو د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټر خبرې رد کړې دي او وایي هغه په تیر یو کال کې د دوی د حکومت په سلګونو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په سو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي چې په افغانستان کې اوس مهال د ښځو ژوند ته هیڅ خطر نه دی پیښ او وایي ښځې په اکثرو سرکاري دفترونو کې خپل کارونه کوي. طالبانو امر کړی چې ښځې دې د 2 اویا کیلومیټر نه زیات بغیر د محرم نه سفر ونه کړي. هرات ولایت کې ښځو ویلي دي چې دوی ته د ډرایوینګ لایسنسونه نور نه ورکول کیږي او دا چې د نجونو بند کړل شوي سکولونه به بیرته پرانیزي خو کله چې د شریعت په رڼا کې ورته حالات سم کړي. د امریکای په بروکینګز انسټیټیوټ کې څېړونکي مایکل اوهن لنډي وته په یو مرکه کې ویلي دي چې د مخالفینو او په خاصه توګه د ښځو خلاف د طالبانو په زور زیاتې کې کمی راتلی شي خو په لنډه موده کې دا امکان نه لري.
زما په خیال زور زیاتای به دوام ولري. د شذو او لژکیو پر حقونو به بندیزونه رامخته کیږي او د یوې نوې ټولنې د جوړېدلو په لار کې به خندونه رامخته کیږي. خو تمه ده چې د وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو غوندي ناوړه پیښې به ډېرې عامې نه وي.
افغانستان کې د بشري حقونو د سر د ادارې منځوري تیر کال ورکړل شوی و او امکان دی د دې د وخت قزولو د لپاره د اکتوبر په میاشت کې فیصله وشي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
سوره جوړانې ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه راپور کې ویل شوی چې په تیر وختونو کې د ښځو د زده کړو، روغتیا، سیاسي چارو کې برخه اخستو او نورو ډګرونو کې پرمختګونه شوي وو خو د طالبانو په واکمن کې دوه سره هغه هر څه په تیزی سره ختم شوی دی. او د ملګرو ملتونو راپور په اړه باندې څېړونکي او د افغان میرمنو د حقوقو فعالانه وایي چې باید نړیواله ټولنه په طالبانو باندې فشار سی واکې چې دوی انساني حقوقو ترڅنګ د ښځو حقوقو باور وکړي. په دغه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال فرید شینواری تاسو ته په خبر نه وړاندې کوي.
سیرونګي او د افغان میرمنو د حقوقو فعالانه وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو په کار ژوند، زده کړو باندې بندیز او سیاسي چارونو لري ساتل با په ټولنه بد اغیز وکړي او د سره با افغان ټولنه بیرته پشا لاړ شي. دوی وایي د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل وخت تر لاسه کړو او پس ته غینې په ښځو محدودیتونه زیات کړل او ګڼ شمیر بندیزونه یې پرې ولګول.
په افغانستان کې د نیکمرغي خاطر ل روانه وزه چې میرمنې باسه وادس وي دغه نسل باسه وادس تاسو باور وکړئ چې اوس دغه کم حالت روان ده په افغانستان کې کچې ته دا دوام وکړي. یعنی مطلب دا چې هغه جنونه چې اوس موږ سو نسل لرلې په اتم صرف کې په نهم صرف کې مختلف عمرونه لري دغه جنونه ټول بې سواد پاتې کیږي او هر بې سواد امور یو داس یو کس نړۍ ته وروړي یا ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ورځ هغه نه دي ځان په درد خوري او نه دي ټولنې په درد خوري او بلکې یو بار دی
په وروستیو کې ملګرو ملتونو د افغانستان په حق لا په یو ځانګړي راپور کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د ښځو او جنکو مدني، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیز ژوند باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راپور زیاتوي په هیڅ یو هیواد کې ښځې او جنکۍ دومره په تیزی سره د عام ژوند نه دی ورکه شوی او نو ورته د ژوند په هر یو اړخ کې دومره زیان رسیدلی دی. سیډونکو وايي په ټولنه کې ښځې د عام ژوند لري کول د دوی حقوقو نه سرغړونې دي او دغه کار په افغانستان کې ډیر په تیزی سره روان دی.
زما په خیال زما خپل مشاهده دا ده افغانستان غون ته کې زه کې چې کم د 13 سال وخت 15 سال وخت کال نوران هم دي لکه تم کې پکې جوړون راغې خواغې نه بعد هم زما په خیال د خزو دا سیل لري کول یو سایت تکول ندی ډیر خراب اثرې دا وي په اقتصاد باندې، دا وي په سیاست باندې، دا وي په معاش باندې، دا وي په سوسایټي په جون باندې. ځکه چې خلک بزان چې کم دي هغه بس سکه ور نه فیل کوي. تاسو وګورئ هر سره روان دي تختی چرته تختی صرف سر بچ کوي ځان وباسي.
ډاکټر محمد ابرار وايي په افغانستان کې په خزو چې کوم محدودیتونه او بندیزونه لګول شوي د دې اغیز به څو کال پس مخې ته راځي.
اتوماتیکلی د دې با نړیوالا او پر خپل خواو شامل کونو کې او په انټرنیشنل چکم سوسایټي چکم کمیونټي دا کې اتوماتیکلی جوړی روس تر لاړل. ځکه چې په لوی جرګینه پارلیمان نه بلکې د کم کمیشنو دا غینه خزه چکم د بي خلر کړلې شوې او بیا ټول نه غټه خبره چې دا غي تعلیم ودرن تعلیم ودرېدل مطلب چې دا غوي ډیولپمنٹ سٹاف کو چې خزه تعلیم مونږ کې انده به اقتدار نه به سیاست دا به معاش ته څنګه ځي.
طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال نه را دی خو په خزو مخونه پټول جبري کړي، محرم نه بغیر ګرځېدو او سانويز د کړو باندې بندیزونو ترڅنګ د دوی سیاسي او ټولنیز کردار په مکمل توګه ختم کړی دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
په پاکستان کې د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې ساحل په خپل جاری شوی راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په پاکستان کې 2211 ماشومانو سره جنسي تیری پیښ شوې دي. وایي چې تیر کال د ورځې په حساب په پاکستان کې 10 د جنسي تیریو پیښ ماشومانو سره کېده، خو سږنی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دغه شمیرې ښایي چې د ورځې په حساب 12 داسې پیښې هر ورځ په پاکستان کې کیږي. د ډیوا رادیو خبریال ارشد حسین دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دې رپورت کې ویلي شوی چې د تیر کال 2021 په نسبت د روان کال د لومړۍ شپږو میاشتو شمیرې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو په پیښو کې 10% اضافه په ګوته کوي. د رپورت تر مخه د تیر کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د هیواد دننه د ماشومانو سره د جنسي زیاتو 1390 پیښې رپورت شوې وې. دا شمیرې په پاکستان کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو، اغوا، وجنو او کمومرې د ودونو په اړه سنگین صورتحال په ګوته کوي او په دې کې اضافه لیدل کېږي. د ماشومانو د حقونو غیر دولتي تنظیم ساحل مشره منیزه بانو د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو د پیښو په زیات شمیره کې رپورت کېدل د همت خبره بلي او دا یو غوړه بدلون ګرځوي.
مجبوره لرو چې په پاکستان کې د سیلابونو له کبله بې ځای شوي ماشومان د جنسي تیرو ښکار کېدای سي. که څه هم د سیلاب ځپلو سیمو څخه لا داسې پیښې نه دي رپورت شوي، خو موږ ته خپل کارمندانو ویلي چې ماشومان د تیروش کار کیږي.
د روان کال د لومړۍ شپږو میاشتو په دې رپورت کې ویلي شوی چې 803 ماشومان تختول شوي او د دې ترڅنګ د جینکو سره د جنسي زیاتو 230 پیښې او د ماشومانو هلکانو سره د جنسي زیاتو 298 پیښې رپورت شوي. رپورت زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 10 هلکان او 14 ماشومان جینکې د جنسي تیرو د ښکار کېدو وروسته وجل شوي دي. په دې رپورت کې ویلي شوی چې 212 ماشومان د خپلو کورونو څخه لا درکه شوي او دې مهال د کومومره د ودونو 10 پیخې هم رپورت شوي چې پکې 3 پیخې د ونی دي. د ساحل په دې تازه رپورت کې ویلي شوی چې د ماشومانو سره د جنسي زیاتو په 211 پیخو کې ککړ 1.5 کسان د ماشومانو پیژنګلو وو او په 409 پیخو کې ناپیژنګلو کسان د ماشومانو پر ضد جنسي تیرو کې ککړ موندل شوي دي. په رپورت کې ویلي شوی چې په پنجاب ایالت کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو تر ټولو زیاتې 1540 پیخې او ورپسې په سن ایالت کې 338 پیخې، خیبر پختونخوا کې 10 پیخې، بلوچستان کې 23 پیخې او په دویم نمبر تر ټولو زیاتې 199 پیخې د اسلام آباد څخه رپورت شوي. د رپورت تر مخه په 131 پیخو کې د جنسي تیرو ښکار شوو ماشومانو عمرونه د 15 کالو نه کم دي او یو د پاسه 400 پیخې داسې دي چې د ښکار شوو ماشومانو عمرونه د 6 او 10 کالو تر مابین دي. په دې رپورت کې ورکړې شوې شمیرې په ګوته کوي چې کم عمره ماشومان د جنسي تیرو زیات نخه ګرځول کېږي. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایس اف امریکا ډیوه ته وایي کله چې هم د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو نوې شمیرې مخې ته راځي نو دا بیلابیل رجحانات په ګوته کوي چې پکې یو دا چې زیاتره کم عمره ماشومان د جنسي تیرو نخه ګرځول کېږي او بل دا چې په زیاتو پیښو کې یو کس ککړ موندل کېږي.
دریم کم ترند چې مخې ته راځي نو هغه دا دی چې الټیمیټلی اول او اخر چې دی نو زیاتی کوي خون کے ہر سم رمضان پٹکول کو ششو کی نغا گرفتاری کی خود آگے نہ روس تو بیا منگ تک مسئلہ چراضی داڑا زیادہ ڈسکس کی چی دغا کسان چین آگی تا یا سزا کا من ملاوشی یا چی دین آگی بری شی یا داگی سلاوشی
دا غیر دولتی تنظیم ساحل پا دی تازہ شمیرو کی ویلی شوی چی دا سگنی کال دا لملیش پا گمیاش تو شمیری خائی چی دا جنسی زیادو پا وقت دا ماشومانو دا فلم بندے پا شرکی دولس فیصدی کمی راغلی تیر کال دا ماشومانو سر دا جنسی تیرو دا لس فلمونو جوڑاولو وش پی تا پیخی ریپورٹ شوی وی ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
اوکراین دا وکړی دا چې د هیواد په شمال ختیز برخو کې د روس عسکر د خپل سرحدي پولی پوري په شاتم بولی دي په دغه حق لا نور تفصیل تاسو زموږ همکارانو زه شهید د وایس اف امریکا راپور کوړان کی
اوکراین وایي ځواکونه یې د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې پر ضد د لویو عملیاتونو د یوې برخې په توګه د ایزوم ستراتیژیک مرکز شاوخوا خارګوچي او کلی بیرته نیولی دي. څېړونکي وایي چې دوی د اوکراین د لاسته راوړنو او د روسیې د چټک په شاتګ ته حیران دي.
داسې ښکاري چې دا د روسیې د لوجستیک ستراتیژۍ تاکتیکونو بشپړه ناکامي ده. د دوی لیکې سکوت کوي. سرتیری یې د جګړې میدان پرېږدي، شاته ځي، خپل ټول مهمات پرېږدي، موټرې پرېږدي، وسلې پرېږدي. دا زما لپاره حیرانتیا ده چې دا دومره غیر منظم ډول په شاتګ دی.
نظامی څېړونکي وایي په تیرو څو ورځو کې د روسیې پوځیانو مورال سخت زیانمن شوی دی.
پتاسو ګوره چې روسان په جګړو کې ماتې خوري او دا ډول ماتې په دوی منفي اغیز لري. کله چې سرتیری د جګړې لپاره خپل اراده له لاسه ورکوي او داسې ښکاري چې پرته له دې چې له پورته څخه کوم حکم راشي دوی د جنگ میدان کې په شا کېږي. دا هغه څه دي چې یې موږ د خیرسون او د خارکیف شاوخوا اورو.
یو بل څېړونکي امریکا غاک ته وویل چې د اوکراین د جګړې په ډګر کې بریاوې په چیرې اوه میاشتنۍ جګړه کې یو له مهمه پړاوونو څخه دي.
دا په داسې وخت کې کیږي چې موږ په لویدیز کې د لا زیاتو مرستو او نورو نظامي مرستو په اړه یو بل بحث پیلوو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراینی ځواکونو زړورتیا وستایله او روسیه یې وغندله چې پر ملکی بنسټونو یې بریدونه کړي او پر خارکیف او دونیتسک سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو لامل شوی دی.
And I think that Russia's targeting of the civilian infrastructure of the electrical
infrastructure په نخ کول د برېښنا فابریکې او د اوبو بندونه ورانول د ناامیدې نخ ده. هیڅ معقول پوځي کمانډان به دا وړاندیز ونه کړي چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بایلستیک توغندي وکاروي تر څو د 100 ساعتو لپاره د اوکراین برېښنايي شبکه بند کړي. خو دا هغه څه دي چې موږ یې وینو.
د اوکراین د پرمختګ په اړه تر اوسه د روسیې رسمي خبرګون نه دی ښودل شوی. منظر شهید، دیوا، امریکا غاک، واشنگتن ڈی سی.
د اوکراین جګړې د اوکراین په اقتصاد باندې څومره بد اغیز کړی دی په دغه تاسو زمونږ همکار کلیم افضل نور تفصیل باندې کوي.
په اوکراین کې جنگ نه یوازې د پوزونو په محاس لګیدلې بلکې د هیواد اقتصاد هم د چیلنج ښکار شوی. په اوکراین د روسی یرغل وروسته غیر دولتي تنظیم سپینډ وذ یوکرین په دې غرض جوړ شو چې مقصد د اوکراین جوړ شیان په ګردې نړۍ کې معرفي شي.
موږ پر داسې کاروبارونو نظر ساتو چې خپل مخصوص ګاک لري او خدمات وړاندې کوي. په دې کې زموږ په ویبپاڼه د زراعتو یا د وسلو جوړولو کمپنۍ نه دي شاملې، خو تاسې به الکترانیک او د ګاډو کمپنۍ لازمي ووینئ.
په اوکراین کې د امریکای د چیمبر اف کامرس صدر وایي دغلته کاروبارونو داسې باور ورکړی چې په جنگ کې هم دوی ځان سنبالولی شي.
د اوکراین ولس ډېر زغم ښودلی او نړۍ د دې ګواه ده. بانکي نظام اوس هم فعال دی. په جنگ ځپلي کیف سیمه کې د پرامنه اروپایي ښارونو نه ښه ډول د انټرنیټ نظام کار کوي. د موبایل رابطې بحاله او د ودانو لفټ کمپنۍ کار کوي.
تر دې د ما سپینډ وذ یوکرین په ویبپاڼه یو سل نوي د اوکراین کمپنۍ لیست شوي چې پکې د کلین مای میک په نوم د ټیک کمپنۍ هم موجود ده. د تعلیم په برخه کې داسې ایپس شته چې د نورو ژبو ژباړې کوي. په دغه کې پریپ پلی بیا ډېره مشهوره ده.
موږ په زرګونو شمیر د زده کوونکو خبره کوو چې زموږ د پلیټفارم نه غیر ملکي ژبې زده کوي.
په نړیواله کچه مشهوره یو بل کمپنی ری سپیچر هم د اواز بدلولو ایپ د لارې مرسته کوي.
موږ داسې ټکنالوژي جوړه کړې چې یو تن د بل تن په غږ خبرې کولای شي چې بیخي جدا وي، لکه څنګه چې په ټی وی سیریز مینډالورین کې د لیوک سکای واکر اواز موږ بدل کړو.
د سپند وذ یوکرین یعنی اوکرین سره کاروبار وکړي، د کمپنۍ چارواکي وایي دوی سره ډېر نوي گاګرا روان دي. د اوکرین د جامو ګنډلو برانډ اټ نارډم هم دا خبره په نوټیس کې اغستې.
د سپند وذ یوکرین جوړېدو وروسته موږ په اولنیو کمپنیو کې وو چې خپل د جامو برانډ مو د غلط معرفي کړ. زموږ په ویپانه اوس ډېر رشوي او نوي گاګ مو ډېر جوړ کړل.
د اوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي هم دغه د جامو برانډ اچوي چې اټ نارډم جوړ کړي، چې لوجه دغه جامو ډیمانډ ډیر زیات شوه چې کمپنی نشي پورا کولای. اینډي هندر وای باید چې امریکایي کمپنیانه په اوکرين کې سرمایه‌کاری شروع کړي.
موږ وایو چې د اوکرين خلکو ته وګوره څنګه هغوی په روان جنگ کې د زغم او برداشت نه کار واخیستو. نو فکر وکړي چې کله جګړه پای ته ورسی نو د اوکرين کاروبار کول به څومره ګټور وي.
سپند وذ یوکرين هیله کوي چې نور نړیوالې کمپنۍ به هم دوی سره ځان شامل کړي او د اوکرين مصنوعات به په ګردې نړۍ کې معرفي شي. کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن ڈی سی.
د برتانیې پاچا چارلز دریم د نهي پورس باندې د سکاټلند پایتخت ایډنبرا په سړکونو او لارو کوڅو کې د هغه کاروان مشري وکړه چې د هغه د مور ملکه الیزابت دویمه تابوت پکې موجود وو. ټاکل شوی چې د ملکه الیزابت جنازه به د څو ورځو د ماتم وروسته راتلونکي اونۍ ترسره کیږي. په دغه باندې د وایس اف امریکا د خبريال هنری ریجویل راپور تاسو زموږ همکار عبد حسین وړاندې کړی.
لسګونو زرا خلق د ایډنبرا شاهي سړک په غاړه ولاړ وو. د سکاټلند د شاهي پوځي یونټ او د غشو وشتونکو یا تیراندازو په موجودګۍ کې د ملکه الیزابت دویمه تابوت تخار لارغونه مرکز ته وړل شو. شاته د الیزابت سلور بچي روانو. لومړی په پوځي یونیفارم کې بادشاہ چارلز دریم، شہزادگی این، شہزادہ اینڈریو او شہزادہ ایڈورڈ. د یوې کورنۍ غم چې دا پیړۍ او زړه دود کې پټ دی د عام اولس لخوا لیدل او شریک کیږي.
دا ډیره جذباتي او ډیره خاموش لمحه وه. ما په خپل د کورنۍ د پاره د ډیر افسوس احساس وکړو چې د غلطه موجود وو. دوی ډیر تکړه دي چې دغه وکړل او زه په حقیقت کې امید لرم او دعا کوم چې دوی د نن ورځې نه یو سن ستر لاسه کړي او خپل ترمنځ د ماتم کولو فرصت ولري. دوی ډیر مهربانه وو چې موږ ته اجازه راکړو چې د دوی په غم کې شریک شو.
تابوت د ملکې ژوند ته د درناوي وړاندې کولو لپاره د سنت جایلز کاتیډرل ته وړل شو چې د شاهي کورنۍ او لوړپوړو سیاستوالو پکې برخه واخیسته.
That we may live according to the long life.
خپل قام کې ټول ته دعا کوو چې موږ خپل ژوندونه د اوږد عمر د روخانه مثال فرض ته د ثابت قدمه پاتې کېدو د کلک ایمان او خمزاله رونکو د خپل او خيار او ستري ملکی په څیر تیر کړو. موږ د هغه جووري مینې لپاره د تاسو مننه کوو چې هغه د خپل ټول رعایا نتر لاس کړی دی.
په احساساتي شیبه کې د ملکی سلور بچي بیا د لګ وخت د پاره د غې د تابوت سره ودریدل. د غې جسد به د نهې پورز لندن ته واستول شي او د لندن په یولسمې پیړې ویسټ منیسټر هال کې به پروت وي. د ګول پورز د دغه لرغونی ودانه کې د ننه بادشاه چارلز دریم د رسمي فاهوګې تر لاسه کولو وروسته د پارلمان دواړو جرګو ته وینا وکړه.
عزتمنې مرحومې په ډیر کم عمر د خپل هیواد او خلکو د خدمت او د اساسي قانون د ارزښتناکو اصولو د ساتلو ژمنه کړې وه. دا وعده چې هغې په بېساري عقیدت سره ساتلې وه، هغې د بېغرضه فرض یو مثال جوړ کړ چې د خدای په مرسته او ستاسو په مشوره به زه په وفاداری سره د عمل کولو ژمنه کوم.
شاهی کورانه د عام اولس په مخ کې د ماتم کولو سره بلد ده. د ملکه الیزابت مرګ د عام خواخوږی او غیر معمولی جذباتو د خپرېدو لامل شوه. وسلګونو زره خلک تم کیږي چې د ملکه تابوت د لیدو هڅه وکړي. چرواکو اولس ته خبرداري ورکړې چې تر یو لسو ساتو پورې په قطار کې د ودرېدو امکان ولري او په پایتخت کې د سفر د سخت ګډوډي امکان لرل کیږي. عابد حسین، وی او ای، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم پدې ځکه پای ته رسیدي او یادونه درکوم چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه چې څومره هم د هلي وی وی په برخه کې راځي د لوی خبر پختونخوا خبرونه شو یا نور خبری خبرونه شوي بي بي شيرين خبرونه شو دا ټول خبرونه تاسو لپاره د ډیو په ویب پاڼه باندې چلیری ساته یې نشه ورځ دغه ته موجود وي د ریډیو ټي وي او د ریډیو چې کومه ویب پاڼه ده نو هغه دا voadivaradio.com دغه شانته کې د وایس اف امریکا ډیوا پروګرامونه تاسو د ټولنیز رسنیو لکه انستګرام فیسبوک او یوټیوب او ټویټر د لارې هم کته شي او په دغه کې د سیمه او د نړۍ په حالاتو باندې تازه راپورونه او مرکې په لیکل شوی بڼه باندې هم تاسو لوستلی شئ. دا د دې خبرونه همکار زما سره چې په دې خبرونه کې همکار و سلیمان دا سره د نورو چې کوم ټکنیکی همکاران دي دا غي سره زاسته نقل می اجازه خش پاولری خاډو باندې تلفون
سو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوه.